ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوه وروستیو خبري مچلو په سر کې زه رضوان مراد د نیم ساعت خبرونه تاسو ته هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د مشرانو جرګې غړي وایي چې پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې وکړي. دغه راز دا رپورټ هم اوري چې په میدان وردګو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ یو ځل بیا د څرځایونو په اړه ستونزې پارېدلې دي. نور مهم رپورټونه هم شته خو په سر کې له نوریا سنوري څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د میدان وردګو په ولایت د ولایت بیسود ولسوالۍ کې یو ځل بیا د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ څرځایونو د ملکیت پر سر نښته شوې، خو د تلفاتو او زیانونو په اړه یې کورنیو چارو وزارت معلومات نه دي ورکړي. افغان چارواکي وایي امریکا او برېټانیا ته د ولسمشر کرزي سفر ښیي ښې لاسته راوړنې درلودې او د دواړو هیوادونو چارواکو له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنې وکړې. فرانسوي ښوونکي کلوتل رئیس چې په ایران کې د جون د میاشتې لانجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی او محاکمه شوی وه، د 215,000 ډالرو جریمې له ورکولو وروسته نن بیرته فرانسې ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ یو ځل بیا د څړځایونو پر سر نښته شوې. د دې وزارت وایي زمري بشري نن خبریالانو ته وویل چې نښتې د اوږدې مودې لپاره دوام کړی خو د تلفاتو او زیانونو په اړه یې دقیق معلومات ورنکړل. ویل شوي چې دا نښته د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د څړځایونو د ملکیت پر سر شوې ده. تر دې وړاندې هم په دې سیمه او د مرکزي ولایتونو په ځینو نورو سیمو کې په ورته توګه څو ځلې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د څړځایونو د ملکیت پر سر نښته شوې چې له عمله کله ناکله مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې د دې ستونزو د حل او د وضع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استول شوی دی. د افغانستان ولسمشر چې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا ته سفر کړی و نن سهار بیرته هیواد ته ستون شو. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي او ورسره دولتي پلاوی له امریکایي او برېټانوي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د اړیکو په پیاوړي کولو او د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د دغو دواړو هیوادونو د مرستو د دوام په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس تېره ورځ له امریکا څخه په بیرته راتګ کې د برېټانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کامرون سره ولیدل او په دې هیواد کې د نوموړي هیواد د پوځي ماموریت د دوام په اړه ورسره خبرې وکړې. افغان دولتي چارواکي وایي امریکا او برېټانیا ته د ولسمشر کرزي سفر ښې لاسته راوړنې درلودې او د دواړو هیوادونو چارواکو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام ژمنې وکړې. امریکا او برېټانیا ته د ولسمشر کرزي سفر شپږ ورځې دوام وکړ. له بلې خوا د ملګرو ملتو عمومي منشي له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني تماس کې ویلي چې دی به د کابل په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکړی چې بان کی مون له ولسمشر کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په دې مطلب سربیره ویلي چې د افغانستان وروستي حالات او په ځانګړي توګه له امریکایي چارواکو سره د هغه خبرې اترې له نږدې څارلې دي. ټاکل شوی د کابل نړیوال کنفرانس د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه وروسته په کابل کې جوړ شي. په دې کنفرانس کې به چې د لندن د کنفرانس دوام بلل کېږي، د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د نوي ژمنو او په افغانستان کې د شو پرمختګونو او ستونزو په اړه خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په ختیځه برخه کې د لږ تر لږه لسو انتحاري واسکټونو په نیولو سره په دې ښار کې د تروریستي نویو پیښو مخنیوی کړی دی. د ملي امنیت ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کمریو د اوسیدونکو په مرسته دغه واسکټې چاودیدونکي مواد له چاودیدونکو موادو، ماینونو او لاسي بمونو سره یو ځای نیولې دي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه چې آیا د دې پیښې په ارتباط څوک نیول شوي که نه څه نه دي ویلي، خو دومره یې ویلي چې په دې اړه تحقیقات روان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو په کښتونو کې د یو آفت د لګېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو په سلو کې اویا کښتونه اغېزمن شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داود داود نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کوکنارو دا کښتونه تر ډېره د افغانستان په جنوب کې زیانمن شوي. هغه زیاته کړه په ځینو سیمو کې چې نمونې لابراتوار شوي ښیي چې اویا په سلو کې د کوکنارو کښتونه له منځه تللي او سږ کال به د کوکنارو حاصلات د نورو کلونو په مقایسه ډېر کم وي. د بغلان ولایت په دندې غوري او دهنۍ غوري ولسوالیو کې د پرلپسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. ویل شوي دغه کورنۍ د پلخمري ښار په تپه فرحت کې ځای په ځای شوي خو د خوراکي او نور موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا نن شپه ګوالي خصوصي محسوته د فعالیت جوازونه ورکړل شول. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست سرور دانش د دغو خصوصي محسو مسؤلینو ته د جوازونو د ویشلو په مهال خبرلانو ته وویل چې دوی له خصوصي عالي محسو څخه ملاتړ کوي، خو باید چې په نړیوالو معیارونو برابر فعالیت وکړي. د دغو خصوصي عالي محسو څخه به درې په کابل، یو په هرات، یو په ننګرهار او یو بل هم په مزار شریف کې د لوړو زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. د اکرم ایجنسی یو سیمه ایز چارواکی ویلي چې له 50 نه تر شپېتو پورې هغه کسان چې پرون په سیمه کې مشکوکو سخت دریځو وسله والو برمته کړي وو آزاد شوي دي. ممتاز خان وویل دغه کسان په کرم ایجنسی کې په دو پیښو کې برمته شوي وو. یو سیمه ایز قومي مشر حمیدالله خان وویل سخت دریځو 40 کسان خوشې کړي او لس نور تښتېدلي دي. د هغه په وینا لس کسان لا تر اوسه له دوی سره برمته دي چې ټول ګمان کېږي د پاکستان د انرژۍ د کمپنۍ کارکوونکي دي. د برازیل ولسمشر لویز ایناسیو لولا دا سیلوا ایران ته رسیدلی او نن د ورځې په وروستیو کې به د دې هیواد د ولسمشر محمود احمد نژاد په ګډون له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. د برازیل ولسمشر به هڅه وکړي ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام پر سر د لویدیځوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره د اټومي سون موادو د تبادلې پلان چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی ومني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د دې پلان په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره مناسب شرایط رامنځته شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ویلي چې د برازیل ولسمشر په سلو کې دېرش د دې چانس لري چې یوه موافقه حاصله کړي. فرانسوي ښوونکی کلوتیل رایس چې په ایران کې د جون د میاشتې لانجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې او محاکمه شوې وه د 250,000 ډالرو جریمې له ورکولو وروسته نن بیرته خوش شو او نن بیرته فرانسې ته ورسېده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر په دې ټینګار وکړ چې د 40 کلنې میرمن رایس د خوشې کېدو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. د رایس نیونې د ایران او فرانسې ترمنځ کړکېچ زیات کړی و. ټاکل شوی چې نوموړی نن د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزي سره وګوري. د بغداد په ځینو برخو کې د مارچ د 8 نیټې د پارلماني انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه د 18 څوکیو په نهایي نتایجو کوم اغیز نه کوي. د عراق د انتخاباتو د 9 کسیز کمیسیون یو غړي ساد الراوي نن وویل د څوکیو شمیر په خپل حال پاتې دی. په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پخواني صدراعظم اياد علوي په مشرۍ د العراقي ائتلاف یو نوي څوکۍ ګټلې دي. ورپسې د فعلي صدراعظم نوري المالکي په مشرۍ د قانون دولت ائتلاف 9 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د عراق پارلمان ټولې 325 څوکۍ لري. د راپورونو له مخې د تایلند پوځ نن په بینکاک کې په مظاهرو کې د نوي اخو ډه په ترڅ کې دوه مظاهره چان په ډزو ویشتي دي. صدر اعظم د مخالفانو چې په سلو کمیسو یادیږي او د بینکاک په مرکزي برخه کې مظاهرو ته دوام ورکوي او د پولیسو او پوځیانو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 25 کسان وژل شوي دي. چارواکو دغه راز نن د ورځې په سر کې ویلو چې په بینکاک په ځینو برخو کې به پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګوي، خو وروسته چارواکو وویل چې په اوس وخت کې د بندیز ته اړتیا نشته. د غراز چارواکي همدار از هڅه کوي هغه سیمو ته د سره صلیب د کارکونکو د نوټو لپاره زمينه برابر کړي چې سرو کمیسو مظاهره چانو د مېد میاشتې له نیمایي را پدې خو محاصره کړي تر څو خزي ماشومان او زاړه کسان له دې سیمو راوباسي. د سرو کمیسو مظاهره چانو مشرانو نن وویل چې دوی په دې شرط له حکومت سره خبرو کولو ته تیار دي چې پوځي ځواکونه پر دوی ډزې بندې کړي او ملګري ملتونه په دې مسله کې دخالت وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او سم پام کړی اقتصادي او سپورتي خبرونه ده.
د مالیه وزارت اعلان کړی چې سکل به مالیه په ټول افغانستان کې په پوره دقت او هلوځلو راټول شي. د وزارت د اعلامې په خبرولو سره ویلي چې سوداګر باید د سوداګریزو محاسبو او انتفاعي معاملو پر اساس خپل مالی ورکړي او هغه اصولنامه چې دوی لاسلیک کړي رعایت کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان عواید به سکل 2,340,000,000 افغانیو ته لوړ شي. ولسی جرګې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د نویو بانک نوټونو په چاپولو کې ډېره پاملرنه وکړي. دوی ویلي چې بانک نوټونه باید په لوړ کیفیت چاپ او پولي سیاست لکه څنګه چې لازمه ده په پام کې ونیول شي. ټاکل شوی دا د افغانستان د ولسی جرګې ځانګړي کمیسیونونه په دې اړه بحث هم وکړي. د افغانستان بانک سمده مخکې 50 میلیارد نوي بانک نوټونه چاپ او بازار ته وړاندې کړل. او دا هم سپورتي خبرونه. د غزنی په ولایت کې د لزګونو شطرنج کوونکو ترمنځ د شطرنج پیل شوې مسابقه پای ته ورسیده او محمد کریم په کلمړی مقام وګاټه. د باختر دولتي خبری آژانس خبر ورکړی چې د مسابقه د شپږ 50 شطرنج کوونکو ترمنځ تر سره شوې. په خبر کې ویل شو چې په دغه مسابقه کې ضیاء الرحمن او محمد دیان په ترتیب سره دوهم او دریم مقام ترلاسه کړی او دا درې وړه تکړه شطرنج کوونکي د غزنی منتخب ټیم ته هم غوړه شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویلي چې د اولمپیک د ملي کمیټې بیلابیلې برخې به وګوري او له دې کمیټې څخه د ورزشکارانو د شکایتونو په اړه به جدي څېړنه وکړي. دا پریکړه وروسته تر هغې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر ظاهر اخبر په موجودیت کې شوې چې د دې کمیټې د تکواندو د فدراسیون یو شمېر غړو شکایت کړی چې د دې کمیټې اجرات ناسم دي او دوی یې نشي منلی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویلي چې سناتوران به د دغو شکایتونو په اړه له یو شمېر ورزشکارانو سره هم خبرې وکړي.
پک بچی اولس تقیدی دا ازادی رادیو دا د افغانستان د مشرانو جرګوي په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به د نړیوالو ځواکونو له عمومي قماندان سره وویني. نن د دې جرګې مشر وویل
چې لازم غني دا ګل قماندان د کسر کې د قوای امریکا ده هغه به وګوري او څو سره ساتیو صاحبان لا به وګوري سره خبرې وکړي.
افغان دولت وای په کابل کې د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری ورسته مرحله ته رسیدلې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای چې د کابل په کانفرنس کې ګډون وکړي. په عین حال کې بل خاري پټونه را رسیدي چې 13 ورځ په میدان وردګو کې د ځای خلکو او کوچانو ترمنځ یو ځل بیا وسلواله نخته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې په بغلان ولایت کې د پیل شو تصفوی عملیاتو په ترڅ کې لسګونه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي. د افغانستان اوسنی په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به د نړیوالو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال ستنلی ماکریسټل سره خبرې وکړي. مشرانو جرګې د یکشنبې پر ورځ په خپل عمومي غونډه کې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د تېرې جمعې شپې د عملیاتو په اړه بحث وکړ چې افغان حکومت وایي لس تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. بلخوا ناټو ځواکونه بیا ټینګار کوي چې وژل شوي کسان ټول وسلوال مخالفان دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په داس حال کې چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی ماکریسټل د افغانستان د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضرېدل رد کړی دي. د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې له نوموړي سره په خصوصي توګه وګوري او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه ورسره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس حضرت صبغت الله مجددي وویل ماکریسټل د جرګې په عمومي غونډه کې د حاضرېدو لپاره د دوی غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون له مخې د بل هیواد ملي شورا ته نشي حاضرېدای. خو له دې سره سره مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې له نوموړي سره د اداري پلاوی او یو شمېر سناتوران ځانګړې غونډه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې پر مسلې دي ورسره جدي خبرې وشي. ښاغلي مجددي په دې اړه وویل
خصوصی طور سره یو څو تنه سناتور صاحبان ما سره کینی خبرې کی زما خصوصی طور هغه سره لازم خبرې کوم داسه چې لما عزت دغه برتواد نو اس کته چې لازم غنی دغه قوه کمانډان د کرسل کې د قوای هم دی کده هغه به وګوري څو تنه سناتور صاحبان ما امکان لري چې دغه رؤسا د کمیشنونه یا څو تنه نو چې تاسو لازم غنی هغه تعین کې ورته لا به وګوري سره خبرې وکړي.
د مشران جرګې د یکشنبې د ورځې د عمومي غونډې ډیره برخه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د تیرې جمعې شپې د عملیاتو په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه. د دغو عملیاتو پر خلاف په ننګرهار کې خلکو مظاهره هم وکړه. افغان حکومت وایي په دې عملیاتو کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي خو ناټو ځواکونه بیا وژل شوي کسان وسلوال مخالفین بولي. دوی وایي د عملیاتو په ځای کې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. بلخوا یو شمېر سناتورانو وړاندیز وکړ چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې مسله ده د سولې په ملي مشورتي جرګې کې چې ټاکل شوې راتلونکي میاشت په کابل کې جوړ شي مطرح شي. د مشران جرګې دویم مرستیال محمد عالم ایزدیار په دې اړه وویل د وای د سولې جرګه په مخ کې ده. مونږ د جوزا پاته منټه د سولې جرګه لرو. مونږ باید د جرګې ته یو ځانګړی طرح چمتو کړو په همدې اړه چې د افغانستان د خلکو له لومړیتوبونو او اړتیاو څخه ده باید طرح ولرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د یو لوی چیلنج په توګه پاتې ده. ځینې چارواکي وایي چې دغه ستونزه د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نشتوالي له امله راپیدا کیږي. تروسه څرګنده نه ده چې په دې موضوع د بحث لپاره به د نړیوالو ځواکونو قومندان د مشرانو جرګې د غړو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي، خو د مشرانو جرګې غړي تمه لري چې له نوموړي سره د لیدنې په ترڅ کې به د دې ستونزې د هوارولو لارې چارې ولټوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د کابل د نړیوالې غونډې لپاره چې ټاکل شوی د سولې د ملي مشورتي جرګې په تعقیب په نږدې راتلونکي کې پرانیستل شي، تیاری وروستیو مرحلو ته رسیدلې ده. افغان ولسمشر د مالی پخوانی او اوسنی وزیران ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عمر زاخلوال ته دنده سپارلې چې د دې غونډې د بریالیتوب لپاره ښه تیاری ونیسي. دا غونډه د افغانستان په اړه د لندن د نړیوالې غونډې په تعقیب جوړیږي چې پکې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د خبرو سربېره د نړیوالو مرستو د لګولو پر څرنګوالي هم پراخ بحثونه وشول. دا ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په دې غونډه کې د ګډون لیوالتیا خوده لري. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د حمید بمان پر رپورت کې اورو.
د کابل په نړیواله غونډه کې چې په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیواله غونډې په تعقیب جوړیږي، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ګډون اساسي هدف په افغانستان کې د بیا رغونې او د امن د ټینګښت لپاره د روان بهیر ملاتړ ښودل کېږي. افغان دولت د دې غونډې لپاره چې پکې افغان او د مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په روانو حالاتو او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې په څرنګوالي خبرې وکړي، خپلې تیاری چټکې کړې دي. بان کی مون د کابل په نړیواله غونډه کې د ګډون خبره له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ټلیفوني خبرو په مهال یاده کړې ده. د ولسمشر کرزی او وان احمد زیا سامک له ازادې راډیو سره په خپلو خبرو کې د دواړو مشرانو ترمنځ د شو خبرو پاړه ویل. دی وایي چې بان کی مون له ولسمشر کرزی سره په یو ټلیفوني تماس کې د کابل په نړیواله غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی او ویلی دی چې دی به په دې نړیواله غونډه کې چې پکې د نړۍ د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي، په افغانستان کې له روان بهیر نه خپل ملاتړ څرګند کړي. افغان دولت د کابل په نړیواله غونډه کې د خپل لومړیتوبونو د جوابولو لپاره چې د سولې له ملي مشورتي جرګې نه وروسته پرانیستل کېږي، یو ځانګړی پلاوی ټاکلی چې مشر یې د مالی وسنی او پخوانی وزیرانو ډاکټر عمر زاخلوال او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته سپارل. افغان ولسمشر ټولو دولتي ادارو ته حکم کړی چې د غونډې ته خپل وړاندیزونه دي له همدوی سره په مشوره کې برابر کړي. افغان کتونکو بیا که هم دا غونډه د هیواد لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنو ترلاسه کولو یو غوره چانس بولي، خو افغان دولت سپارښتنه کوي چې په ټولو برخو کې یو جامع پلان جوړ او د غونډې ته وړاندې کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وای دا غونډه امریکا ته د ولسمشر کرزی او په کابل کې د سولې له ملي مشورتي جرګې نه وروسته جوړیږي، نو کېدای شي چې د شتو اړتیاو یو رښتینی انځور پکې وړاندې شي. خو د هم نړیوالې ټولنې ته د یو منظم پلان په وړاندې کولو ټینګار کوي چې پکې ټول لومړیتوبونه په سمه توګه په پام کې نیول شوي وي.
د افغانستان حکومت باید صادقانه په رښتینی صورت سره د کارونو د اهلو ته سپارلو د لارې نه هغه خپل واقعي پیشنهادونه د امنیت د لحاظه د مخالفینو سره د خلاص کېدو له پلوه او همدارنګه د اقتصادي ودې په خاطر وړاندې کړي، تر څو هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې نه اخلي چې هغه په ځای لاړ شي نه بې ځایه.
په تېرو سکم نهه کلونو کې له هېواده بهر له افغانستان سره د مرستې لپاره داسې څو نړیوالې غونډې جوړې شوې، خو د کتونکو په وینا د غونډو د افغانستان د شتو ستونزو په هواري کې کوم ځانګړی رول نه دی لوبولې. کتونکو د کابل غونډه افغان دولت ته یو ښه موقع بولي، څو خپل لومړیتوبونه جوت او نړیوالې ټولنې ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړي. خو دا چې افغان دولت به له دې موقع نه څومره ګټه پورته کړی شي، دا به د دې غونډې پایلې روښانه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ یو ځل بیا د څرځایونو پر سر جګړه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې اوږدې جګړې په اړه تر اوسه پورې دوی بشپړ معلومات نه لري. تر دې څو میاشتې پخوا هم د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ د څرځایونو پر سر جګړې شوې، وروسته دوی پریکړه وکړه چې نور به جګړه نه کوي. نور حال د معصوم میوند پر رپورټ کې اورو.
د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي هزارهګانو ترمنځ له وروستي وسلوالۍ نښتې وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د هیواد امنیتي چارواکو په وینا په سیمه کې د کوچانو او ځایي هزارهګانو ترمنځ دا وروستۍ نښته د شنبې په ورځ ناوخته پیل او د یکشنبې د ورځې تر سهاره پورې روانه وه. د کورنۍ چارو وزارت وایي زمري بشري په یوه خبري غونډه کې د دې نښتې په تایید وویل چې دوی د دې نښتې د لاملونو په اړه څېړنه پیل کړې. ښاغلي بشري که څه هم په دې نښته کې د اوښتو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه.
حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر دیروز
13 ورځ تر غرمه وروسته ل درنی مو بجو څخه د کوچانو او ځای اوسیدونکو هزارګانو ترمن جګړه پیل شوه. ل بعد مرغ تر اوسه د جنونو په اړه معلومات نشته، خو اوس جګړه بنده شوه ده. جګړه د شپې روانه و او تر نن سهارې دوام درلود.
ویل کېږي چې دغه جګړه تر ډېره په بهسودو ولسوالۍ کې د څړځایونو پر سر پیښه شوې ده. پخوا هم دغه او دا هیواد نورې سیمې د دا ډول جګړو ډګر پاته سوی چې پکې ډېر کسان وژل سوي او ټپي سوي دي. ښاغلي بشري وایي چې سیمې ته یې د جګړې د لاملونو د روښانه کولو او د دا ډول ستونزو د مخنیوي لپاره یو پلاوی لېږلی.
وزارت امور داخله او پولیس
د کورنیو چارو وزارت او د ولایت په کچه درې پلاوي سیمې ته تللي دي. لومړی پلاوی بهسودو، دویم پلاوی د امیرداد ولسوالۍ ته تللی او درېیم پلاوی چې په سر کې د میدان وردګو ولایت د امنیت عامر دی د مرکز څخه د پیښې ځای ته لیږل شوی چې د جګړې لاملونه معلوم کړي.
نږدې شپږ میاشتې پخوا د کوچانو او هزارګانو استازو د افغان ولسمشر د قومونو او قبایلو د سلاکار وحیدالله سباون په منځګړیتوب په کابل کې پریکړه کړې وه چې نور په خپل منځ کې جګړه نه کوي. د دواړو خواوو استازي د افغانستان د قضایي او نورو ادارو څخه غواړي چې د څړځایونو ستونزه دې په بشپړ او بې پلوه توګه وڅېړي. د کوچانو او هزارګانو ترمنځ د اوسنۍ جګړې او ستونزې د حل لپاره افغان چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1206 نوي باندې اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په ولایت کې چې د شنبې د ورځې راهیسې کوم تصفیوي عملیات پیل شوي دي، پکې د حکومت په لسګونو وسلوال مخالفان وژل شوي چې یو پاکستاني تورست هم پکې شامل دی. پولیس جرګه کې د بغلان د خلکو ځینې استازي بیا کلیوي خوا د دغو عملیاتو هرکلی کوي، خو له بلې خوا د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې هم غواړي. له کابله په دې اړه د مجاهد جواد رپورټ اورو.
د دغه عملیاتو اساسي هدف چې د تېرې ورځې راهیسې د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې روان دي، له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تصفیه یا پاکول ښودل کېږي. د امنیتي چارواکو په وینا تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د مرکزي بغلان ځینې سیمې له مخالفینو څخه پاکې شوي او د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون پکې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه عملیات اوس هم دوام لري او په نیول شویو مخالفینو کې یو تن پاکستانی تروریست هم شامل دی.
عملیات تصفیه در مناطق جویناو، وردک ها،
دغه عملیات په جویناو، وردک و احمدزیو او د دهنه غوري ولسوالۍ په نیازولان نومې سیمو کې د تېر ورځې راهیسې پیل شوي دي چې څلور تنه تروریستان پکې د یو پاکستاني په ګډون نیول شوي او شپږ نور د ملا روح الله په نوم د یو مشهور کمانډان په شمول له منځه تللي. عملیات اوس هم دوام لري څو دغه سیمې له مخالفینو څخه په بشپړه توګه پاکې شي.
افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان کې د مخالفینو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د شمال په یو شمېر سیمو لکه بغلان او کندوز کې هم د مخالفینو د نویو خوځښتونو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د بغلان یو شمېر زیاتو خلکو د دغو پوځي عملیاتو د پیلېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې یې هیله څرګنده کړه چې په دغو عملیاتو کې به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې زیاته هڅه وشي. په دې اړه په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازی انجینیر عاصم ازادي راډیو ته داسې وویل:
از اینکه مراکز و پایگاه های نیروهای مسلح مخالف و در بین مردم عام هست، یک
سری څنګه چې د وسلوال مخالفینو مرکزونو د عامو خلکو ترمنځ نو په دغه عملیاتو کې د ملکي خلکو د تلفاتو بیره موجوده وي، باید ووایم چې په دې برخه کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل سي څو د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو سره او مال ته کوم زیان ونه رسیږي.
د ملکي تلفاتو په برخه کې د خلکو دغه اندېښنې ځکه شته دي چې د دوی په وینا هر ځل د پوځي عملیاتو تر څنګ د ځینو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې او د هغوی د بیکوره کېدو رپورټونه خپره شوي دي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې ډېر هڅه وشي په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته د سر او مال کوم زیان ونه وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تېر یوې اونۍ په اوږدو کې 9 تنه مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپي شوي دي، خو د ښاغلي بشري په وینا په دې شمېر کې هم د تیرو میاشتو په پرتله 14% کې کموالی راغلی. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت د نورو ارګانونو په مرسته په مخدره موادو د روږدو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دې وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال د یکشنبې پورې سوي خبرې ناسې ته وویل چې د دوی تازه پیل شوې سروې ښودلې ده چې د پولیسو په لیکو کې هم ګڼ شمېر کسان په مخدره موادو روږدي دي او درملنې ته یې مرکزونه جوړ شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدېدو د مخپزیتیدونکو وضعیت د کمزوري کولو لپاره هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال محمد داود داود یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په ټول هیواد کې د روږدو د مندلو لپاره یو سروې پیل کړی ده ترڅو په دې هکله یو کره شمېره معلومه او درملنې ته تدابیر ونیول شي. جنرال داود وویل مخدره موادو د هیواد د پولیسو لیکو ته هم لاره کړې ده او داسې افراد پکې موندل شوي دي چې په مخدره موادو اخته دي. ده وویل
در حدود 1200 نفر معتادین شناسایی شدن، 60% از این انتقال شده.
د پولیسو په لیکو کې 12 تنه موندل سوي چې په مخدره موادو روږدي. کابو 20% یې کابل ته لېږل سوي او په ځانګړي روغتون کې تداوي سوي او 30% به یې هم درمل سي.
جنرال داود وویل چې په مرکز او ولایتونو کې د روږدو پولیسو د مندلو سروې 95% بشپړه شوې ده او هڅې روانې دي چې د پولیسو لیکې له دغه رنځ څخه پاک شي. د موبایل وس محل په افغانستان کې صدپاس 1,000,000 خلک په مخدره مواد روږدي دي او د دوی د درملنې لپاره چې په مرکز او ولایتونو کې کوم مرکزونه او روغتونونه فعال شوي دي هغه کافي نه دي. بل نړیوال ټولنې هم هیله وکړه چې په دې برخه کې ورسره نور مرستې هم وکړي. خو د چارو کارپوهان وایي چې روغتونونه او کلینیکونه پر مخدره مواد د روغدو د درملنې موقتی چاره ده خو اساسي چاره د کوکنارو د کر تولید او قاچاق د بنیاد ورکول دي. په دې هکله استاد حیات الله وایي
زما په نظر اونڅه دې اساسي چاره تر څو پورې چې د تولید کار او قاچاق دې بندي شي دا بل اساسي چاره نه دی. په اساسي ډول باندې د دې تولید قاچاق او د کار مخه ونیول شي او د دې اجازه ورکول شي دا وکړل شي ځکه چې مونږ دې نو تر مونږ دې په تولید او قاچاق سره مونږ کې ونی سبب او دوی چې بل به بل څه ګورې چې بل څه ګورې چې دې نه اساسي لاره ده چې اساسي ژر ګریو شي او اساسي مخنیوی وشي.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځواکونه وایي چې سکل په دې برخه کې د تیر کال په نسبت زیات لاسته راوړنې لري. دوی وایي سکل د کابو 120 عملیاتو په نتیجه کې سباندې 15,000 جریبه د کوکنارو کروندې اړولې دي. د مخدره موادو 204 تنه قاچاق کوونکي نیولي او په زرګونه تنه مخدر مواد ضبط او لمنځه وړي دي. خو نړیوال راپورونه وایي چې اوس هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د نړۍ د کوکنارو زیاته اندازه پکې تولیدیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت شپږ نورو خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورکړ. دغه پوهنتونونو چې د یکشنبه د پورزي د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی درې به په ولایتونو او درې نور به په مرکز کې فعال وي. یاد شو پوهنتونونو ته د فعالیت د جواز ورکولو په غونډه کې د لوړ زده کړو سرپرست وزیر له خصوصي پوهنتونونو وغوښتل چې خپلې څانګې ولایتونو ته هم وغځوي. نور حال د زکی غیاسي په رپورټ کې اورو.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر سرور دانش د یکشنبه په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو شپږو خصوصي پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورکولو په مراسمو کې وویل چې د لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو له جوړولو ملاتړ کوي خو دغه پوهنتونونه باید د زده کړې کیفیت او معیار ته ډېره پاملرنه وکړي. ښاغلی دانش وویل هغه پوهنتونونه چې په ولایتونو کې فعالیت کوي د مرکز په پرتله ورته ډېر امتیازات ورکول کېږي. نوموړي له خصوصي پوهنتونونو غوښتنه وکړه چې وروسته له دې د ولایتونو ته هم خپلې څانګې او غزوی.
وزارت تحصیلات عالی وظیفه خود میداند که از انکشاف تحصیلات عالی خصوصی
د لوړ زده کړو وزارت د خپل دند بولی چې د لوړ زده کړو د خصوصي پوهنتونونو لپاره اختیار څخه ملاتړ وکړي او وروسته لدی به موږ د لوړ زده کړو خصوصي تحصیلي موسسې د قوانینو او لوایحو په جوړولو کې شریک کړو ځکه چې دا قوانین په ټولو پورې اړه لري هم په دولتي او هم په خصوصي. خصوصي پوهنتونونه هم باید د هیواد اړتیاوې په پام کې ونیسي او کیفیت یې ښه کړي. په ټولو رشتو کې باید فعالیت وکړي نه دا چې یوازې اقتصاد او حقوقو په برخه کې کار وکړي.
نن کې همګي فقط رشتهای اقتصاد حقوق را داشته.
د لوړ زده کړو وزارت معلومات لمخې تر دې د مدرش خصوصي په هنتونونو فعالیت کوي چې د ډلې یوازې اته پولایتونو او پاتینور په کابل کې فعال دي چې شل زره محصلین پکې په زده کړه بوخت دي. خو د خصوصي په هنتونونو مؤسسین وایي چې دوی د روانو امنیتي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل فعالیتونه ولایتونو ته وغځوي. بل پلو د لوړ زده کړو د خصوصي په هنتونونو چارواکي د هم وایي چې دوی هڅه کوي د دوی تحصیلي سیستم د لوړ زده کړو وزارت لخوا د ټاکل شوي معیار سره برابر کړي.
The Lobo, La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت د خبرونه تاسې د دوشنبه په ورځ یعنی سبا د ماسپخین په 2:00 بجو اوریدل شي او د خبرونه تکرار بیا د سه شنبه په ورځ لږ مینه وخت کې په 10:00 بجو خبريږي. شپږمې بجې دی د نن ورځې د ورسي خبري مجلې وړاندې کولو لپاره زما همکاره ملیحه احراری له تاسو سره ده.
کار آقای مراد و شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در سطر گزارش ها میشنوید که جستجوی راه های جلوگیری از تلفات ملکی و مذاکره با نیروهای بین المللی در مجلس امروز مشران و جرگه و بس گرفته شد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که موقع مینای پیشکش میکند.
همزمان با برگشت رئیس جمهور کرزه و آیت امرایی وی از ایالات متحده و بریتانیا با کابل، مقامات دولتی افغان میگویند که این سفر با دستاوردهای جدی به همراه بوده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که اقوام ازاره و کوچی بار دیگر در ولایت میدان وردک بالای حق مالکیت علفچرها با هم درگیر شدند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز از رهبران برزیل و سوریه به خاطر آنچه که او نقش فعال آنها برای رهایی معلم جوان فرانسوی عنوان کرد ابراز امتنان نمودند. همزمان با برگشت رئیس جمهور کرزی و آیت امرایی وی از ایالات متحده و بریتانیا به کابل، مقامات دولتی افغان میگویند که این سفر با دستاوردهای جدی به همراه بوده است. رئیس جمهور کرزی صبح امروز پس از انجام دیدارها با دیوید کمرون صدر اعظم جدید بریتانیا در لندن به کابل برگشت. وی با صدر اعظم بریتانیا در مورد مسائل متعدد از جمله کنفرانس قریب الوقوع بین المللی کابل و برگزاری جرگه صلح صحبت کرده است. همچنان در سفر به ایالات متحده نیز در مورد تعهدات درازمدت امریکا برای افغانستان با مقامات امریکایی دیدار داشته است. مقامات در هرگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که قرار است رئیس جمهور کرزی فردا دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد نتایج سفرش به امریکا و بریتانیا توضیح بدهد. از سوی دیگر بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک تماس تازه تلفنی به رئیس جمهور افغانستان گفته است که در کنفرانس بین المللی کابل که به دنبال جرگه مشورتی صلح برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که اقوام ازاره و کوچی بار دیگر در ولایت میدان وردک بالای حق مالکیت علفچرها با هم درگیر شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت میان این اقوام درگیری طولانی رخ داد، اما در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن توضیحات نداد. گفته شده که این درگیری بیشتر روی حق مالکیت علفچرها در مناطق وسیع از ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک روی داده است. در گذشته نیز این منطقه و برخی مناطق دیگر ولایت مرکزی افغانستان شاهد درگیری های مشابه بود که در آن افراد از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که هیئت به هدف بررسی وضعیت و پایان دادن به این منازعه به منطقه اعزام گردیده است. حداقل 6 ماه قبل نمایندگان کوچی ها و هزاره ها به وساطت یک هیئت که رهبری آن را وحید الله صباحون مشاور رئیس جمهور کرزی در امور اقوام و قبایل به عهده داشت در کابل به توافق رسیده بودند که دیگر دست به خشونت نزنند. و نیروهای امنیتی در کابل میگوید که با کشف و ضبط حداقل 10 واسکت انتحاری در حاشیه شرقی شهر کابل از حوادث تازه تروریستی در کابل جلوگیری کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه خبر داده است که آنان با کمک با کمک باشندگان منطقه کمایی کابل توانستن این واسکت های انتحاری را با مقداری از مواد انفجاری، ماین ها و بم های دستی کشف و به دست آوردند. از بازداشت کسی در ارتباط به این قضیه توضیحات داده نشده، اما گفته شده که در مورد تحقیقات بیشتر صورت می گیرد. مسئولیت نگهداری این واسکت های انتحاری و مواد انفجاری را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. این در حالی است که کابل در ماه های گذشته چندین بار شاهد حملات تروریستی بوده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز از رهبران برزیل و سوریه به خاطر آنچه که او نقش فعال آنها برای رهایی معلم جوان فرانسوی در ایران عنوان کرد ابراز امتنان نمود. معلم جوان فرانسوی 24 ساله به اتهام شرکت در مظاهرات جنجال برانگیز سال گذشته در ایران دستگیر شده بود. او روز شنبه پس از پرداخت 285 هزار دلار جریمه رها شد. اما برنارد کوچنر وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد که هیچ گونه پولی از بابت رهایی این معلم فرانسوی پرداخته نشده است. بازداشت این معلم فرانسوی تنش‌ها بین فرانسه و ایران را افزایش داد. با گفته ممتاز خان یک مقام محلی پاکستان، حدود 50 نفر از جمله 60 نفری که در منطقه وزیرستان شمالی توسط شورشیان مظنون اختطاف شده بودند رها شدند. شورشیان دیروز در دو حادثه جداگانه در منطقه کرمجنسی در حدود 60 نفر را گروگان گرفته بودند. حمید الله خان، یکی از بزرگان قومی منطقه، گفت 40 تن از گروگانان از سوی شورشیان رها شده، 10 تن آنها فرار نموده و 10 تن دیگر آنها که به گمان غالب کارمندان پاکستانی یک که انرژی می باشند در گروان ها باقی ماندند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله راکتی مظنون آمریکا در منطقه قبایل خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقامات حکومتی که از آنها نام گرفته نشده گزارش می‌دهد که ارقام کشته شده های این حمله راکتی متفاوت بوده و بین 5 تا 15 تن میباشد. کمیسیون مستقل انتخابات عراق میگوید شمارش دوباره آرای انتخابات پارلمانی 7 مارچ عراق در نواحی مختلف بغداد باعث کدام تغییر در نتایج نهایی 68 کرسی سهمیه آن شهر به میان نمی آورد. سعید الراوی، یکی از اعضای کمیسیون 9 نفری انتخابات عراق، امروز گفت تعداد کرسی ها بدون تغییر باقی میمانند. شمارش آرا نشان داد که عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق 91 کرسی را از آن خود ساخت و به تعقیب آن نوری المالکی صدر اعظم فعلی آن کشور 89 کرسی به دست آورده است. پارلمان عراق 325 کرسی دارد. سازمان اسلامی تندرو سونی موسوم به دولت اسلامی عراق که گروه تروریستی القاعده عراق نیز شامل آن است، معلومات را در وبسایت های جهادی منتشر نموده و گفته است که ابوبکر البغدادی الحسینی القریشی رهبر یا امیر جدید این گروه تعیین شده است. این رهبر جدید به جای عمر البغدادی که در حمله هوایی نیروهای مشترک عراقی و آمریکایی در کنار ابو ایوب المصری رهبر دیگر القاعده عراق در ماه اپریل کشته شد تعیین گردیده است. یک گروه جوان قرقیزی که خود را هیکل یا مردمان با روح بزرگ می نامند امروز با راه اندازی تظاهرات و گردهمایی در بیشکک پایتخت قرقیزستان حمایت خود را از حکومت موقت آن کشور اعلان کردند. در این گردهمایی 500 تا 1000 نفر اشتراک کرده بودند و زمانی که آنها با میدان مرکزی شهر رسیدند، روزا اتنبایوا رئیس حکومت موقت با آنان ملاقات کرد و از حمایتشان اظهار امتنان نمود. این گردهمایی به دنبال یک هفته دشواری در این کشور که در آن طرفداران رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان با کیف در قسمت‌های جنوب آن کشور گردهمایی اعتراض‌آمیز را برا انداختن صورت گرفت. این بود خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به دنبال و نشر می‌گردد.
وزارت مالی افغانستان اعلان کرده است که امسال با تلاش‌ها و دقت بیشتری مالیات را در سراسر کشور جمع‌آوری خواهد کرد. این وزارت با انتشار اعلامیه گفته است که تاجران مکلف هستند بر اساس محاسبات تجارتی و معاملات انتفاعی مالیات خود را بپردازند و اصولنامه‌ای را که امضا کردند باید رعایت نمایند. در اعلامیه گفته شده است که امسال میزان عواید افغانستان به 70 میلیارد و 340 میلیون افغانی افزایش خواهد یافت. گزارش وجود دارد که در برخی مواقع تاجران و وارد کننده های اموال مالیات لازم را نمی پردازند. اعضای ولسی جرگه افغانستان از دی افغانستان بانک خواستند تا در زمینه چاپ بانکنوت ها توجهی بیشتری نماید. آنان گفتند که باید در زمینه چاپ بانکنوت های با کیفیت و همچنان نظارت بر سیاست پولی کشور صورت گیرد. قرار است کمیسیون های اختصاصی ولسی جرگه افغانستان در مورد به بحث های خود ادامه بدهد. دی افغانستان بانک چندی قبل 50 میلیارد افغانی بانکنوت های جدید را چاپ و به بازار عرضه کرد. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های شطرنج که در ولایت غزنی میان ده‌ها شطرنج باز را اندازی گردیده بود با پیروزی محمد کریم به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها به اشتراک 56 تن از شطرنج بازان را اندازی گردیده بود. گفته شده است که در این مسابقات ضیاءالرحمن و محمد دیان به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافته و این سه برنده به تیم منتخب ولایت نیز پذیرفته شدند. به دنبال شکایتی که از نحوه عملکرد کمیته ملی المپیک افغانستان در برابر ورزشکاران وجود دارد، کمیسیون سم شکایات مشران جرگه افغانستان تصمیم گرفته است تا از بخش‌های مختلف کمیته المپیک دیدار کرده و با ورزشکاران نیز صحبت کند. این تصمیم در حضور محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان پس از آن گرفته شد که به تازگی اعضای فدراسیون تکواندوی کمیته ملی المپیک به خاطر اجراءاتی که کمیته المپیک در برابر آنان داشته است شکایت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. جستجوی راه های جلوگیری از تلفات ملکی و مذاکره با نیروهای بین المللی در مجلس امروز مشران و جرگه به بحث گرفته شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در کنفرانس بین المللی کابل شرکت می کند. در عملیات تصفیهی بغلان از دیروز ده ها مخالف دولت کشته و صدها خانواده بیجا شدند. و از تحولات منطقه گزارش داریم و سفر رئیس جمهور برزیل به ایران و بحث روی برنامه هسته‌ای ایران. در صورت یاری وقت گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. با ما باشید. اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به گزارش ها. جستجوی راه های جلوگیری از تلفات ملکی و مذاکره با نیروهای بین المللی در مجلس امروز مشران و جرگه به بحث گرفته شد. اعضای مشران و جرگه در رابطه با کشته شدن شماری از افراد ملکی اخیرا در ولایت ننگرهار شدیداً ابراز نگرانی کردند و بار دیگر خواهان توقف حمله بر غیر نظامیان در عملیات نیروهای خارجی در افغانستان شدند. شماری هم گفتند که مسئله کشتار افراد ملکی در افغانستان باید در جرگه مشورتی سال که قرار است به زودی در کابل برگزار شود مطرح گردد. ستار فروغ گزارش میدهد.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز یکشنبه فیصله کرد که به طور خصوصی با آقای مکرستال نشست را به اشتراک برخی اعضای مشران و جرگه برگزار نمایند. آقای مجددی در مورد چنین گفت:
یک کار کرده می توانیم که به صورت خصوصی من و شما را سناتوران یک جا با جنرال مکرستال بنشینیم و صحبت بکنیم. شما اگر لازم می بینید مکرستال را که قماندان امریکایی است فرا می خوانیم و برخی از سناتوران مثل رؤسای کمیسیون ها و آنهایی که لازم می بینید تعیین بکنید. با وی صحبت می نماییم.
بخش اعظم بحث‌ها در جلسه روز یکشنبه مشاوران و جرگه در مورد تلفات شماره غیر نظامیان در ولایت ننگرهار در عملیات قوای بین المللی متمرکز بود. به اساس گزارش‌ها به تازگی در این عملیات 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. اما نیروهای بین المللی در افغانستان گفتند در عملیات اخیر این نیروها در ولایت ننگرهار مخالفین مسلح از بین رفتند. در همین حال شمار اعضای مشاوران و جرگه گفتند مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان نیز باید در جرگه مشورتی صلح مورد بحث قرار گیرد و مشوران و جرگه طرح را در این خصوص غرض ارائه آماده بسازد. محمد علم ازدیار نایب دوم مشوران و جرگه چنین گفت:
جرگه صلح در راه است، ما به هشت جوزا جرگه صلح داریم. از اعمال و اساس پیشنهاد که سناتور سایبا داشتن، ما شما یک طرح بر ارائه در مجلس مشورتی صلح داشته باشیم. در همین مورد با عنوان یکی از اولویت ها و یکی از نیازهای اصلی مردم افغانستان.
کشتار غیر نظامیان در عملیات نیروهای خارجی در افغانستان موضوع تازه نیست. در گذشته بحث‌های زیاد به هدف کاهش کشتار غیر نظامیان در این کشور صورت گرفته و مقامات از تلاش‌ها در زمینه حرف زدند. اما آگاهان به این باورند تا زمانی که هماهنگی لازم میان نیروهای افغان و بین‌المللی به وجود نیاید، مشکل است تا جلو این کار گرفته شود. تا هنوز معلوم نیست که آیا قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان با درخواست مشران و جرگه پاسخ مثبت خواهد داد، اما اعضای مشران و جرگه ابراز امیدواری کردند که در دیدار با جنرال مکریستال بتوانند راه حل مناسب را در زمینه جلوگیری تلفات افراد ملکی جستجو بکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است در کنفرانس بین المللی کابل شرکت می کند. سخنگوی آمد کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد که آقای بان کی‌مون در رابطه با سفرش با کابل و شرکت در این کنفرانس بین المللی با حامد کرزی تلفنی صحبت کرده است. جزئیات را از فوزیه احسان در گزارش می شنوید.
در آستانه آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز آمادگی کرده است که در این کنفرانس شرکت می کند. سیامک هروی یکی از سخنگویان حامد کرزی به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بان کی‌مون در این مورد با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از آمدن خود و اشتراک خیش در اجلاسی که قریب الوقوع در کابل برگزار میشه اطمینان داد و گفت که در اجلاس مهم که تمامی کشورهای کمک کننده و افغانستان اشتراک میکنن و همچنان سازمانهای کمک کننده نیز حضور خواهند داشت، اشتراک خواهد کرد و به نمایندگی از سازمان ملل متحد حمایت قوی خود از پلیسی که در افغانستان در حال تداوم است ابراز کند.
با گفته مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، بان کی‌مون گفته است که جریانات افغانستان را به خصوص صحبت‌های تازه حامد کرزی با مقامات کاخ سفید را که اخیراً صورت گرفت دنبال کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت با حامد کرزی دیدارهای وی با مقامات آمریکایی را مثبت و ثمر بخش خوانده است. قرار است کنفرانس بین المللی کابل پس از جرگه مشورتی صلح راه اندازی شود. بر اساس گزارش‌های منتشرات در کنفرانس کابل، نمایندگان مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک کننده به افغانستان شرکت خواهند کرد. کنفرانس کابل به هدف جذب بیشتر کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان و بررسی نتایج کنفرانس بین المللی لندن که در ماه فوریه امسال دایر شد، برگزار خواهد شد. مقامات افغان گفتند که آمادگی‌ها برای برگزاری این کنفرانس در کابل جریان دارد، اما تا کنون در مورد تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس گزارش منتشر نشده است.
شش و 47 دقیقه ادامه گزارش ها. وزارت داخله میگوید در اثر عملیات تصفیه‌ای که از دیروز به این سو در بغلان آغاز شده، ده ها مخالف مسلح کشته و به شمول یک تروریست پاکستانی عده بازداشت شدند. همزمان با آغاز عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان، نمایندگان مردم بغلان در ولسی جرگه میگویند که این عملیات نظامی باید دوری به پیش برود که افراد تلفات افراد ملکی را در پی نداشته باشد. حمید پژمان گزارش دارد که در این رابطه از حمید پژمان گزارش را می شود که با صدای ازمره بشری سخنگوی وزارت داخل آغاز می شود.
عملیات تصفیه‌ای در مناطق جوینو، وردکها، احمدزایی و نیازالله ولسوالی دنی غوری از دیروز عملیات آغاز شده و 4 نفر از مخالفین مسلح که در جمعشان یک تبع پاکستان هم وجود دارد دستگیر شدند و 6 تن تروریست مسلح به شمول یک تن از قماندانان مشهورشان به نام ملا روح الله هم در جمع کشته شدگان می باشد و عملیات الی اکنون هم ادامه دارند تا بتانیم نقاط را از وجود دشمن پاک بکنیم.
نیروهای امنیتی افغان در حال عملیات بزرگ نظامی را در مربوطات ولایت بغلان آغاز کرده است که در این اواخر گزارشات مبنی بر نفوذ مخالفان در مناطق شمال این کشور که در گذشته از امنیت کامل برخوردار بود
به گوش رسیده است. چنانچه مکنون مخالفان به پیمانه زیاد تحرکات و عملاتشان را در ولایت جوار بغلان یعنی قندوز نیز شدت بخشیدند. باشندگان ولایت بغلان ضمن استقبال از آغاز عملیات تصفیهوی در مربوطات ولایت بغلان ابراز امیدواری کردند که این عملیات تلفات افراد ملکی را در پی نداشته باشد. انجینیر حاسم نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه گفت
از مدت یک دو سال به این طرف اوضاع امنیتی در بغلان طرف وخامت گراییده بود. هر اقدام نظامی و عملیات نظامی پیامدهای ناگوار و منفی را احتمالاً در پی خواهد داشت. از اینکه مراکز و پایگاه‌های نیروهای مسلح مخالف و در بین مردم عام است، یک سری از اقدامات ناشیانه که منجر به تلفات جانی و مالی مردم عام شو و مردم ملکی شوش در این مسئله توجه داشته باشند. اقدامات به گونه‌ای پیش ببرند که تلفات مالی و جانی به مردم ملکی و مردم عام در منطقه نرسن.
عملیات در ولایت بغلان در حال آغاز شده است که در گذشته ها پیوست با آغاز عملیات نظامی شمار از باشندگان آن مناطق در اثر درگیری طرفین متحمل تلفات مالی و جانی گردیده و حتی در اثر عملیات نظامی شمار از باشندگان محل مجبور به ترک مناطقشان گردیدند. ولی زمره بشری در نشست خبری روز یکشنبه گفت کوشش به عمل خواهد آمد که در اثر این عملیات به افراد ملکی آسیبی نرسد. سخنگوی وزارت داخله همچنان گفت در یک هفته گذشته 29 تن از افراد ملکی بر اثر عملیات نظامی کشته و 82 تن جرات برداشتند، ولی با گفته وی این رقم 14% کاهش را در مقایسه با ماهای گذشته نشان می دهد.
گزارش را از آغاز عملیات تصفیهوی در ولایت بغلان شنیدید که از دیروز ده ها مخالف دولت کشته شدند و ما نظر به گزارش هایی که از محل داشتیم صدها خانواده در اثر این جنگ ها از خانه های خود بیجا شده و در فضای باز و بدون هیچ گونه امکانات زندگی به سر می برند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:51. شیوه نوی از آفات طبیعی در کشتارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخشی از همه از این کشتارها شده است. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت این آفات در 5 ولایت ناامن افغانستان دیده شده است. پیش از این مسئولان اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد هم از شیوه چنین آفات در کشتارهای کوکنار در افغانستان خبر داده بودند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
پس از تلاش‌های چندین ساله حکومت افغانستان و متحدین آن در جهت کاهش میزان کشت کوکنار در این کشور که آن هم برای شمار زیادی از افغانان قناعت بخش نبوده، امسال شیوع نوع آفت در کشتزارهای کوکنار سبب گردیده تا بیش از 70% مزارع کوکنار در افغانستان از بین برود. جنرال داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که این آفت عمدتاً در مزارع کوکنار در ولایات ناامن افغانستان دیده شده است.
در 5 ولایتی که بیش از 98% تریاک افغانستان در اونجا تولید میشه، ولایت ناامن، اونجا یک آفت طبیعی تمام مزارع را در نابود کرده. ملل متحد 25% اعلان کرد و ما شاهدان که صحنه آوردیم و نمونه گیری کردیم به لابراتوار فرستادیم. این نشان میده در بعضی ولایت بیش از 70% تریاک از بین رفته.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان همچنان افزود که تلاش های آنها نیز به خاطر کاهش کشت کوکنار در کشور ادامه دارد. پیش از این اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته بود که آفت قارچی بیشتر در مزارع کوکنار در ولایات هلمند و قندهار دیده شده است. شماری از زارعین که مزارعشان به اثر این آفت از بین رفته است گفتند یک نوع مواد به واسطه نیروهای بین المللی بر کشتزارهای آنان پاشیده شده و به گفته آنان این اقدام سبب گردیده تا مزارع کوکنار آنان دچار آفت شود. مقامات افغان و خارجی این اظهارات دهاقین را نادرست خواندند. با وجود که تلاش‌ها به خاطر مبارزه بر علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما گفته می‌شود هنوز هم افغانستان به خاطر تأمین 92% مواد مخدر جهان، بزرگترین کشور صادرکننده مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود.
و اسامه بن لادن در کجاست؟ افغانستان، پاکستان و یا هم ایران؟ گزارش تازه‌ای در مطبوعات عرب اخیراً بازتاب یافته که میگوید اسامه در ایران است و ایران از وجود لادن برای اهداف خود برابرداری میکند. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش میدهد.
اسامه بن لادن در ایران است. این عنوان مقاله است که توسط یک نویسندگی عرب به نام طارق الحمید در روزنامه شرق اوسط عربی زبان روز شنبه به نشر رسیده است. آقای طارق الحمید در این مقاله می گوید گزارش هایی وجود دارد که رهبران تنظیم القاعده با آزادی در داخل ایران و از ایران به خارج و از خارج به ایران رفت و آمد می کنند و سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را بازگو کرده که در ایالات متحده در یک مصاحبه با رسانه های آمریکایی گفته بود رهبر تنظیم القاعده در واشنگتن است، زیرا وی شریک و همکار جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده بوده است و احتمال زیاد می رود که اسامه در آمریکا باشد. این نویسنده سوال می کند که کی می داند، شاید بن لادن در ایران باشد، به دلیل اینکه چند هفته پیش بعضی از فرزندان بن لادن در ایران حضور داشتند و امروز گزارش هایی از حرکت رهبران تنظیم القاعده در داخل ایران وجود دارد. نویسنده این مقاله می افزاید که ایران به رویاروی نظامی با آمریکا و اسرائیل آمادگی می گیرد و در صورت وقوع جنگ یا وضع تحریمات اقتصادی علیه ایران به علت برنامه اتمیش خطر اینجاست که ایران از اعمال تروریستی کار می گیرد. آقای طارق الحمید به این باور است که اوضاع خطرناک و جدی است. یک منبع ایرانی گفته است که تهران از تنظیم القاعده در عراق و افغانستان استفاده کرده و استفاده افراد القاعده توسط ایران در چارچوب بازی ها به همه برگاه‌هایی است که ایران در اختیار دارد و این امر باعث اذیت آمریکا در منطقه خواهد شد یا به خروج آنها از منطقه سرعت می بخشد.
از احتمال موجودیت اسامه بن لادن به ایران شنیدید و اما لیوناسیو دا سیلوا رئیس جمهور برازیل هم در ایران است تا به گفته خودش راهی را برای پایان مناقشه برنامه هسته‌ای ایران با غرب پیدا کند. برنامه‌ای که غرب از آن به تشویش است که مبادا ایران با استفاده از آن سلاح هسته‌ای بسازد. حالا مقامات روسی و آمریکایی زیاد خوشبین نیستند که رئیس جمهور برزیل در این سفرش بتواند کار را از پیش ببرد. در هر صورت نتیجه این سفر چی خواهد بود؟ مصطفی صدیقی همین سوال را در شروع مصاحبه با نیوشا بقراتی خبرنگار بخش فارسی رادیو آزادی مطرح کرده است.
اساساً سفر آقای لولا دا سیلوا بدون در نظر گرفتن اینکه چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت به خودی خود یک موفقیت دیپلماتیک برای ایران هست، اما از این نظر که تا چه حد موفق خواهد بود در زمینه تغییر رویکرد ایران در مورد برنامه اتمی واقعاً خیلی قابل پیش بینی نیست. اون چیزایی که می‌دونیم اینه که ایران از همین الان گفته که از خط قرمزها عبور نخواهد کرد، گفته که اورانیوم از خاک ایران خارج نمیشه، غنی‌سازی همچنان در خاک ایران باید صورت بگیره و تبادل سوخت هم باید در خاک ایران صورت بگیره. میدونیم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد کرده بودن اینه که اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و فرانسه بره و میله‌های سوختی برای راکتور تحویل بگیره. به هر حال در حال حاضر به نظر میرسه که ایران بر موضع خودش همچنان پافشاری میکنه و از طرف دیگه چیزی هم که هستش اینه که در واقع کشورهای قدرتمند مثل آمریکا یا اعضای شورای امنیت سازمان ملل واکنشی که داشتن در درجه اول گفتند که سفر آقای دا سیلوا به ایران در واقع آخرین شانسه ایران محسوب میشه، البته چیزی که مقامات ایرانیون رو رد کردند و گفتن این بازی دیپلماتیک این صحبت.
اما طور که شما اشاره کردین رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف هم گفته که شاید این آخرین شانس و فرصت برای ایران باشه که شما گفتین این مقامات ایرانی به نحوه از آنها رد کردن. چه هست در کل تحلیل ها در این مورد که آیا این واقعا آخرین شانس گفتگوها و دیالوگ بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود؟
شاید آخرین شانس ایران باشه پیش از تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت. از این جهت اگر منظورشون بوده احتمالاً خب میتونیم در واقع نظرمون این باشه که خب همینطور خواهد بود، آخرین شانس خواهد بود، آخرین مذاکرات در واقع در سطوح بالای سیاسی خواهد بود پیش از اینکه قطعنامه جدیدی تصویب بشه. اما این قطعنامه نکته اساسی اینه که حالا آخرین شانس هست برای برای اینکه این قطعنامه تصویب بشه یا نشه. اما اگر همین قطعنامه تصویب بشه، مسئله اساسی این هستش که به احتمال قریب یقین با توجه به شواهدی که از همکنون دیده میشه، کشور چین که از شرکای بزرگ تجاری ایران هست، تمام تلاش خودش رو کرده در دوره‌های قبل و در این دوره هم تلاش خودش رو داره میکنه که سطح تحریم‌های علیه ایران رو حتی امکان نزول بده و پایین بیاره.
میخوام بپرسم که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم چند قبل گفت که اگر ایران بت خطی از مکلفیت‌های بین‌المللیش در خصوص برنامه هسته‌ایش ادامه بده، با عواقب جدی روبرو خواهد شد. فکر میکنین که با چه سرنوشت دوچار خواهد شد ایران اگر این بار این فرصت را از دست بده؟
خب به هر حال اون چیزی که مسلم هستش، تحریم ها تشدید خواهد شد و مرحله بعد از تحریم احتمالاً در واقع میتونه اقدام نظامی باشه. اقدام نظامی در حال حاضر بسیار کمرنگ احتمالش به نظر میرسه، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی آقای باراک اوباما از ابتدا اگرچه گزینه نظامی رو حذف نکرده از بین گزینه هایی که در قبال ایران در پیش رو داره، اما از اول تاکیدش این بوده که راهکار دیپلماتیک رو در پیش میگیره، با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر داره در ایران میفته، احتمال کمی میدن تحلیلگران که بخواد گزینه نظامی در دستور کار قرار بگیره، با توجه به اینکه هنوز هم در واقع گزینه های دیگری هستش، تحریم های شدیدتر، به عنوان مثال الان تحریم انرژی، تحریم بنزین در آمریکا بحثش خیلی قوی هست. که
نیوشا بقلاتی خبرنگار بخش فارسی رادیو آزادی بود و مزله ایران. معذرت میخواییم که این مصاحبه تا پایان نشر کرده نتانستیم. با پایان نشرات امروز رسیدیم. خداوند پاک و یگانه نگهدار شما و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا توجه کنید.